نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجیدې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. په دې سات کې د ازادي په سبو کې پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به احمد شیبر وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږي ډول د نړیوال مشارکت زیاتوالی ښودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادي باید نوې سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنی شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنی شوې او د غړیو شمېر 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړین مرستې شوي خو نور جزئیات ته ندی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وستوالو ډلو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپته زندانی شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوی چې په اووین زندان کې سیاسي بندیانو ښځو پټېلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندېدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په محل د ایران د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی وو د تیرې سه شنبه په ورځ اعدام شو.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقونو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدني سزاوي او عدلي اجراءات هغه موارد دي چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته تیر شوې ده. د راپور لمخي لشزو سره د دې لپاره سخت چلن شوې دي چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت لمخي شزي له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو شزو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیايي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته یې محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د یو روغتیايي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22 په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د یوناما په وینا 400 شزي د جانغوزو د پروسس په وی فابریکه کې لکاره منه کړې. د نومبر په 22 بیا په بلخ کې د برق فابریکه 200 کارکونکو لکاره ویستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض اندا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه ده شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستاني د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو لاسنیوي په نه امکاناتو کړي. د یوناما په راپور کې د هغو شزینه فعالانو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي، د بحث لپاره شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامیسپور را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوئ چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راتوئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه په سلامونو مو لمانځه. د یوناما راپور پس له ډیر ځنډه دا راپور وته. طبیعي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوې شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې په کې ډیر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم 2.5 کاله نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپل د خزو لخوا څخه او فامیلون لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډیرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډیر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
دې بحث سبب هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور راواخلو. البته یو یادونه وکړم چې په دې بحث کې تر اوسه پورې ښاغلی رامیسپور به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې راسره یو ځای شي او په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم راسره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو دا د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه، سلام تاسو ته آغلی شکریا بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بېله شکه چې ارزونې خو ښې دي، کوم څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیري چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لویو ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتاً د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبا صاحب وبخښي، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درسته، یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هرکلی کوم د دې ارزونې په مجموع کې د دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کړم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجې ګیري به وکړي، طالبان زما په دې باندې هیڅ کوم دې ته کومه امیدواري هم نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هیڅ اشتراکیات هیڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ لکه به چې اوس روان کړی دی په دې راپور کې، مثلا یو فقط یو ټکی په دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې دلار شه میړه وکړه، نو وا ستا پټې کې د شو خبره سبزیان شنه کی، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې دلار شه میرمن وکړه، خو میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواستګاري راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړي. یعنی دا هغه آخر انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړلې چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لویې سره څوک وګوري د بشري حقونو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟ بله،
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بسته دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور هم دغه دی چې خزی ته احترام و درناوی شته، خزی بانده لاس پورته کول نشته، د خزی حق خوړل نشته، خزی ته به حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه شی امداغه شیزونه راغلی دي، هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحق وهل و تکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول، او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ورباندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنی وضعیت یوازې د ښځو په هکله باندې، چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بېلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختویسی. امنیت هغه وضعیت ته ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایني او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنه نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی؟ بله،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والا ډله قدرت ته راغلې ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنی لپاره، د قدرت لپاره دی کې چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په امنیت.
البته په مجموع کې ما دا
وایم امنیت یوازې د تمویاسته
خبر سي، نه یو د امنیت تعریف ته، یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت په اړه باندې دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشي تلای؟
دا خو
اخیستل کیږي، موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي، یا په جابر نکاح سره کیږي، یا
وخت
اچول کیږي بغیر له دې نه چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو ستاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل ملالوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنه نشته او جبهه جګړه نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړه. بله، هغه جګړه هم طالبان لامل وکنه،
علت خو بل شی ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشته.
بله، علت خو بیا
علت څه
ده؟ طبیعي خبره ده چې علت خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي، د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده، او په اوریدونکو ځینو اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلې دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر و خوندې دي، خو کوم ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدونکې دي ان شاء الله تعالی. را بشم د بحث دې برخه ته، چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي. د ازادي رډو روانه اونۍ له هرات یو راپور ترلو چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمې کړي او څه رقم د سر ویشتان واړه کړي. لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خپره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په هغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بالکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو، خپلې ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی، او مونږ یې ګوډ ګوډ خبرې څه کیسې دي، او دا اوس د حاکمه ډله څوک ده. دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري، سید چې هغوی به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده که غلی شبر شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیات زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی، یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چېرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډېر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوه نه لري، او دوی ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کسه د اتو نه تر نولس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کوم ځمکه کې، په قندهار کې، نه پوهېږم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کلوې پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته دوی چیرې دي. دغه شیان هغه یو تل یا سر پورې چې داسې ووایا دا کار وکړه یا دا کار وکړه، همغه دی چې ښي لاس نه پوهېږي چې چپ لاس څه کوي.
خو یو خو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خو دا دی چې په طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو، په دوی په چارواکو باندې، لیکن بحث د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخ ته ده. په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغه ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په نه اغوستلو تورن وي، خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داس ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې مېرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې مېرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي، او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده چې یعنی مونږ بس یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی بس یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلی لاشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلق پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندهار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې ښي لاس څه کوي، چپ لاس څه کوي. یعنی دا خلق په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې، استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نوه نتیجه گیری، هیڅ نوه مثبت پایل نمینم.
نه 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 نه
نه کرکیر سر مخامخ سیتور سوچه یو بازرفیت اداره، بازرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنستر نشی، مونږ به دا پراګنده کارونه دغه استبداد بلاد ورسته بل زیاتیږي، ځکه چې کله چې کار نشي کولای، اجازه راکړه دا خبره خلا، کله چې ته کار نشي کولای، کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري، ته څه کوې؟ ته د زور نه کار اخلي، ته د استبداد نه کار اخلي. هغه د مونږ ګورو د کابل په سرکو کې، د نورو ولایتو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه.
د حجاب په برخه کې اغله بارکزی، مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي. فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یا نیول کیش. فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی؟
نه تنها یوازې دا چې د حجاب په اړه باندې قانون نشته چې ښځې څه رقم حجاب واغوندي، اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چا ته امر و نهی نشئ کولی په دې عقله باندې چې څه واغونده څه مه واغونده، کنه؟ او که چېرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی ته لاړ شئ، هلته هر انسان د خپل سترګو د ستر کولو لپاره مکلف شوی دی. دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دی چې د دوی امر بالمعروف اداره، البته هیرم نشي، دا چې د قانون له لارې نه د امر بالمعروف څوک دی. په افغانستان کې اوسنی وضعیت کې هیڅ اصلا قانون نشته. او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی، ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی، بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پجای پریده. نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نره که زفتی کم تر دی رکنچه پوری حل شویده. پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوانی سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی. اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزه حجاب مولری، چادری مولری، زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادری و، ما چادری درلودله، او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې، هغه را سره وه، او یو بله ښځه ما سره وه. موږ ډاکټر ته تلو، د سړک په عام مالا کې، یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغی او په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل. ما دا قصه د دې باعث شوله چې او زه یو کس چې نه مې پلار په ما لاس پورته کړی، نه ورور، نه بل چا، ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې په عام مالا کې راته جزا راکړل شي، ووهل شم، وټکول شم، بې عزت او بې ابرو شم. او هغه هم راته ویله چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستی، او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته به تم، ماښام به راته، که ډاکټر و، که دوا و، که سودا و، که هر څه و، ما مسؤلیت و. نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چېرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي، چادري هم په سر کې، الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي، بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی، بیا هم دوی یو څه نه
یو دلته سوال دا اوسي. اصلا دغه د حجاب موضوع سي ده، لکه ما د ایران مثال تاسو ته درکو، په ایران کې هم خلک شکایت لري، لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي، څنګه کېدای شي چې داسې یو اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي، او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغسې روان دی؟
په اول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدای شي تاسو پام نه شئ، ویل په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف وړ چې تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په ښځو نارینه و باندې دسه نه ده، که چېرته حجاب راشي نو ښځو نارینه دواړه یو رقم ته کیږي، چې څه شی واغوندي، څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف وړ موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ، ورشئ سعودي وګورئ، ورشئ قطر وګورئ، ورشئ اندونیزیا، مالیزیا، پاکستان، ایران وګورئ، حتی په ایران کې دننه تاسو مختلف څه وینئ، هیڅ نوع قانون نشته. د دینی علماو په مابینځ باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څه رقم واغوستل شي، څنګه واغوستل شي، مخ پټ وي، مخلوط شي، کوم ځای. البته ساتر ده، عورت حتمی ده، صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپله تعریف د عورت بیا بل شی ده، یعنی ښځه نه ده، نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکری هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړی او مغه دی چې د خپل نمایندګانو له طرف نه دی، د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامي احکام او شرعي احکامو څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي سپوکي پروگرام لا ازادي راډيو اوري، ازادي راډيو منځني سپد 1265 کې دا پروگرام اوریدل شي او په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي. د پروگرام د باس موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شو. رامسپور صاحب خبرونه ته شرح لري، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته دا خو د یوناما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشري د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یوناما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله سوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بینالمللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وژل کیږي. دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده، او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره پته کار کړه دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوایي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نومبر ترمنځ بر حاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شوزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19مه او د دسمبر په 14مه بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28مه نیول شوه، د دسمبر په 14مه بیرته خوشی شوه. مونیشا صدیقی د اکتوبر په 8مه نیول شوه ده، او پریسا آزاده د نومبر په 15مه نیول شوه ده، او د دسمبر په 15مه خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باس صاحب کا ستاسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته له رسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پاتې شي دي؟
هو ښکارا ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او د هغې کار هم دغه د طرحې خبرول دي، خلق ډارول دي. جواب ده چې مثلا هغه خلق چې دوی نسی بیا یې هلته تهدیدوي، پرې مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې د دې خلکو هلته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې د دوی خپلوان دي، د دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کېږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. نو دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک یعنی پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته را جوړ شوی دی. یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دې راشي او دای دې یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې ځینو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وایي. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28مه نیټه برحاله د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت د داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 409 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. دغه اړخ ته که چیرته وګورو اغلی بارکزی، د یوناما په راپور کې ګوره داسې مثبت شیان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغو ته چې ګورو، آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خوا ته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چېرته یوناما یا ایتاس خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کېږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینت په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چېرته تاسو خپله راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آقای بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینی نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپله یونما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندانو لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی وغواړو، موږ وغواړو، نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه دا امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه
پوښتنه وکړي. وبخشی تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په گاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبر رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبر هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره تر دې پورې ورسېدله چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاونډ ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملاً اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران
نه دا خو داده چې
نه
کوم څه دی یو بل اشغالي چې موږ دا خو داده چې د افغانستان د درې ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګه دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې زما له هانده او د ځینو سیلونکو له هانده، له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغلي، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دتخوي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو سو وارنینګونه او اخطارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت لاسه ونه کی تاسو به ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې د دوی له تجارب څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلي دي دوی باید یو څه بازنګري وکړي خپل پالیسيګانې دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم وایي چې خشونت بیرته بیا خشونت زیږوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیس باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم دسی په دغه بدبختی کې پاتې کیږي زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل ځل ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوش راشي
مننه جان باسب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لاره څه درته ښکاري
یو ملاحظه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر وسیږي دغه هیڅ شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دي مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضعیف کړي دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معامله لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه ګاونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضعیف کړي هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زموږ په ضعف کې ګوري دې ته باید څو پام وسی زما په نظر بهرحال ګوري کولی شي بر خبر بنسټیز ده فشارم کوس مثلا ګوري دا کانفرنس را دایریږي پرون په لندن کې کانفرنس دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کانفرنس دایې شي د روسیا چین ایران پاکستان همدغه سی بیا خبر زی دوه ته یعنی فشار په دې ډله باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
افغانستان کې حالت جان باسه باشه دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په دالیا بیا هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلاري هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې لپاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه سی خلک شته لکه طالبان خو دغه سی خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتی طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغانی فکر وکړو ملی فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولی په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کېږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کېږي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دی شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلی کولی. نو فشار درباندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدېږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې عاملوي. لاره مه پرېږده،
مننه جان. باز بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا ځینې وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چېرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملي نشي، مثلا که چېرته خدای مکه درې کاله وروسته هم افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پېژندلی، که درې کاله وروسته هم ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکې چند حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلیي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه څلوېښت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دوی حالت خرابیږي او د منطقې او سیمې حالت له دې نه هم ډېر خرابیږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جانباس فرموده دا د دینی رادیکالیزم په پخښولو او ټیټولو سره دا لا پسې خرابیږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډېری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغه سې تاوتریخواله کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي. امیدواري سته.
ستاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغسې راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجوده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه د موږ او تاسو دغه میډیا خبرې اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي حداقل.
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خپاره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خپاره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار نه خغل ژور شه. د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وختن فوختن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلي او د ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کون څیری به نه اوسیږي، خو تاثیر گذار څیری دي په دې ډله کې چې هغوی مثلا مخالف نظر لري دغه چلند چې اوس په افغانستان کې پلی کیږي. په ټولیزه توګه زما په نظر بله شکه چې رسنۍ که اجتماعي دي که نورې عمومي نشرات دي دا خپل تاثیر لري، دا روشنګري ادامه لري. طالب د دې احساسوي چې روڼاند پرمختللې طبقه د افغانستان ورسره نه ده، دا د افغانستان خزي ورسره نه دي، د افغانستان راتلونکی ورسره نه دی. په دغه توره تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده، ځکه چې په زندان کې خو هم میاشته دی، سهار چای درکوي، غرمه ډوډۍ درکوي، مازیګر دې چکر ته مري، بیا دې ډوډۍ درکوي، بیا خوب دی، امنیت دی، څوک درسره غنز نه لري. اما انساني امنیت چېرته دی؟ روحي امنیت چېرته دی؟ د کار امنیت چېرته دی؟ د راتلونکي امنیت چېرته دی؟ د بچیانو د روغتیا د
مرحلې ته و جان باسبیغه مرحلې ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل شي چې افغانان هغه مرحلې ته ورسي. یعنی داسې
اوس دوه کاله او څو میاشتې لرو که نه، اوس داسې راځي دا گزارش په کېدو څنګ کې ورته په ټول دانه بلفاس ښه دغه لاسته راوړنې چې د افغانستان د پاره ارزښتناکې اوسېږي، د افغانستان د آیندې د پاره دا کمې دي. یوازې یو ټکی ښاغلی شبر، چې دا دوه کاله زما نجونې خویندې بچیان مکتب ته نه ځي، تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅېړئ. یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره، دا دومره جفا ده چې دا بیخي بیخي د سولې د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو دا برابرېږي نه، دا دومره زیان رسوي افغانستان ته. اغلی شبر، په یویشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواده اوسېږي او یو هندوستانی وشي کولی مثلا هر ځای ته ورسیږي، خو افغان به در په در په دې دنیا کې به ګرځي مهاجر وي، ولې آخر دا ظلم د څه شي لپاره، کوم نوم دپاره ولې دا کار کېږي؟ زه خو وایم که نه چې فشار باید وساتل شي، فشار به ساتو، خبرې به کوو، بې له شکه یو دقه به هم توقف نه کوو، ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده. همدا طالبان دي په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي، خپل ته دي خپل ځان ته دغه ډله ته دي یو نوم کېږدي، یو حز دي ایجاد کړي، په دې حاکمیت کې دي اوسېږي. نه پوهېږم دا هېڅ ستره محکمه دي شي، وزیر د عدلې دي شي، قوانین دي جوړ کړي که دوی د دې ظرفیت لري، خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي، طالبان نه دي، اماراتیان نه دي، حق ورکړي چې په حاکمیت کې را شامل شي، دغه وطن ګډ جوړ کړي. بل رقم په دې دنیا کې په دین داسې یو اثر کې نه کېږي چې میر زورما ټوله زما او زه چې څه وایم هغه هغه فاضله ده او ټول را سره
مننه جان
لري.
خپرونې وروستیو ته رسېدلو جانباز صاحب، که ستاسو نظر په دې اخره کې واخلم، په مشخص ډول ستاسو وړاندیز به څه وي طالبانو ته چې دوی داسې یو نظام په خوا روان شي چې هغه نړیوالې ټولنې ته د منلو وي؟
وخت شته دی، درې لارې دي. ګورې وخت خو نشته، خو وخت خو هره ورځ موږ نه ځي، موږ خرابوي، ډېر زیات زیانې رسولی دی راته، او هره ورځ موږ د تباهي ورځ ده. درې لارې دي، یا به دوی راځي د افغانستان د عناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایره، نه ملایي لویه جرګه، نه طالباني، خلک به نه غولوي، خلک به نه غولوي، دا چل ول پرېږدي، خلک ډیر
خوشي.
هغه جینی شورا د الو حالات خو بیا به ملایین هلته به ټول را غواړي، که هغه نه کوي راشه انتخاباتو ته.
صندوق
تو خو چې ترکیه کې انتخابات وشي اولین کس دی هلته ورته مبارکي ورکوي، دغه پاکستان چې ستا ډېر نږدې ملګری دی هغې ته خو ځي مبارکي ګانې ورکوي چې هلته انتخابات کېږي، اما خپل وطن کې ولې انتخابات نه
پرېږدي؟ مننه جان باسب مننه. وخت ډېر کم پاتې دی، په وروستیو څو شېبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زه خوشحرسن د جانباز صاحب چې کومې ټکې ته اشاره وکړل سل په سل موافقم. د دې په څنګ زه غواړم چې دا وړاندیز وکړم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډېر ضرورت شته. باید هغه کوم ډیالوګ چې د دوحې په قرارداد کې هم مطرح شوی و او هغه تر اوسه پاتې ده، هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي، او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بالاخره یو توافق ته ورسیږي. اخرنۍ لارې طبیعي ده چې یا لویه جرګه ده یا یو کوم بل میکانیزم جوړیږي. مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې. د قانون حاکمیت ډیر ضرور ده. افغانستان باید حاکمیت قانون خواته لاړ سي او دغه حالت څخه وویستل سي.
رامسپور صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستل. جانباز صاحب، له تاسو څخه منندوی یم او شکریه بارکزی څخه مننه کوم چې د دې بحث په یوې برخه کې راسره وه. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.